سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه با په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو نشور هغه پریکړه لیک تصویب کړو چې پکې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره سمول او د خزو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو در ځوانې لپاره لاس پکار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو لوري د نجونو او خزو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده. تروریزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم اشاره شوې ده. د پریکړه لیک د جاپان او متحده عربی اماراتو لوري د پنځمبه پوره وړاندې شو. په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتوني ګوتریش څخه غوښتل شوی چې د افغانستان د وضعیت در ځوانې لپاره د یو خپلواک پلاوی وټاکي څور خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسول ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د خلکو تر څنګ ودرېږي او نه د پرېږدي چې وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لک ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا هم په کې د خور د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ دی او 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چومرنې تر 15 کلونه کم دی په خور زواکي اخته دي. دا کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکو افغانان تر ټولو زیات زیان ګاله دي. دغه سازمان پرون په ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبراير میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنۍ او تنقدي او طبي امرستي برابرې کړې دي چې د کور دارتیا وړ لوازم هم ور کړې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د روان کال د فبراير له 12 تر 15 پورې 2022 بې اسناد افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي. بارستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوې دي او حتی د اسناد لرونکو افغانانو د نیولو خبر هم واره کړل شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند تک وخت دی. په پاکستان کې وی محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنه رد کړه چې د نیولو امر دې بیرته واخیستل شي. دی وکیلانو ویلي چې عمران خان به د خپل واکمنۍ پر مهال پر وخت د سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپینوی لپاره محکمې ته حاضر شي خو د نیولو امر دی وزندول شي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې سار دی او روانه اونۍ د نیولو پر مهال د پولیسو او عمران خان د ملاتړو ترمنځ اخوډه وشو خو پولیس د عمران خان په نیولو بریالي نشول. یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي وایي چې روسیې څخه باندې کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پایله له بشري حقونو او نړیوالو بشري نورمونو پراخې سرغړونې کړې دي. دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په راپور کې ویلي په دغه سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې، شکنجې، غیر قانوني زندانی کول، تجاوز او د جنسي ځورونې نورې بڼې د غرض د مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو اجباري اخراج شامل دی. د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل شي او باید نورې څېړنې ور باندې وشي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې پرون د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د چمتووالي تمرینات وکړل. ټاکل شوی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو درې شل اوریزې یا T20 نړیوالې مسابقې وشي. لومړۍ مسابقه به روانه جمعه 2 د مارچ پر 26 او 3 د مارچ پر اشتما وشي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي وغوښتي څو په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یوه کره ارزونه وشي. د دې تر څنګ د اسلامي همکارۍ او سازمان غواړي افغانستان ته د دیني علماو یو بل پلاوی ولیږي څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې نجونوی زده کړو او ښځې کار ته پرېږدي. له دې سره جوخت بیا په نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر غواړي روسیې ته سفر وکړي. دا چې پر کومو مسایلو به د روسیې له ولسمشر سره خبرې اترې کوي دا به هم درته په راپور کې وایو. له دې سره بیا په کندهار کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په روسیې کې د زړه ناروغۍ ډېره شوې ده.
خو بس دا چې دا سابندي پر ولاړ شي نو بس ډیر فضا چې بس دا یخي خونی پرازي دا بستر بس سلنده خشته شي.
نور جلیل مطالب هم در سل رو ملتی هم آوارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
بیام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي وغوښتي چې په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو په اړه یوه قرار زونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه پرون په هغې پرېکړې لیک کې وکړه چې د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا چمتو شوی و او د دې شورا لخوا تصویب شو. تفصیل د امید زهیر مل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي څو یو خپلواک پلاوی وټاکي چې د افغانستان د وضعیت ارزونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه په یو پریکړه لیک کې کړې چې پرون د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شو او د امنیت شورا غړو په غوڅ اکثریت تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې راغلي چې د نړیوالو کارپوهانو دا پلاوی باید د نومبر له 18 نیټې وړاندې خپل راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی وویل دا غوښتنه په افغانستان کې د اوسني وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامدار او نړیوالو هڅو پرته به اوسنی کړکېچن حالت نور هم خراب شي.
دا وړاندیز ښیي چې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له سختې خرابۍ، د بشري اړتیاو او د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او همدا ډول د بې ثبات اقتصادي وضعیت
په دې غونډه کې د جاپان دایمي استازي ایشاکانې کمهیر وویل د طالبانو د ناسمو کړنو له امله په افغانستان کې ستونزې زیاتې شوې دي.
افغانستان له ډېرو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، د ترهګرۍ دوامداره ګواښ او تر ټولو پورته د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو لپاره د فرصتونو ضایع کول.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق هم په افغانستان او افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو راغلی وضعیت د طالبانو د ناسمو سیاستونو پایله وبلله او د حل لپاره یې د سیاسي ډیالوګ په پیل ټینګار وکړ.
راتلونکي ته په کتو په افغانستان کې د آرامۍ او ثبات لپاره یو اغیزمن او غوره اداري همشمول او مشروع ساختار ته اړتیا ده چې وشي کولای خلکو ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي. له همدې امله موږ هیله مند یو چې ملګري ملتونه د یوناما د نورو کارونو ترڅنګ د یو معنا لرونکي سیاسي بهیر د پیل لپاره په سیاسي ډیالوګ هم تمرکز وکړي.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان وضعیت دې سم و ارزول شي.
که دوی په دې مورد باندې مسؤولانه ګام واخلي او بیا ارزونې وکړي او له نږدې نه د اسلامي مرد مسؤولینو سره موضوعات شریک کړي او ځواب واخلي، امکان لري ډېر مثبت تمام سي او د ښه تفاهم په ایجاد کې ګټه وکړي.
طالب چارواکي داسې مال د افغانستان د وضعیت د سمې ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکه هرکلی کوي چې پرون د دې شورا په خبر پاڼه کې لیکل شوي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې چې کومې هیلې وي په دې برخه کې کم پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اسلامي همکاري سازمان د دنیا عالمانو یو بل پلاوی افغانستان ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طلحه پرون ویلي دا پلاوی به له طالبانو سره د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړي. بیا هم تفصیل د امید زهیر مل اورو.
د اسلامي همکاري سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حقه د اسلامي اصولو سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په اړه د دیني عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه چې پرونی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په نه څلوېښتمه غونډه کې خبرې کولې وویل دا پلاوی به د اسلامي فقه له نړیوال اکاډمۍ سره په همغږي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. هغه دا هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ سره مبارزې او له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې شوې ژمنې له نږدې څاري.
وسنی چارواکي د دې غوښتنه کوي چې دوی ته د تعلیمي نصاب د بیاکتنې او د نجونو د زده کړو لپاره د خوندې چاپیریال د جوړېدو لپاره وخت ورکړل شي. په دې برخه کې موږ د اسلامي همکارۍ سازمان په بشپړې ژمنې ټینګار کوو چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حق څخه د اسلام له اصولو سره سم ملاتړ کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان تر اوسه د دینی عالمانو دوه پلاوی افغانستان ته راستولي څو د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته حل لار پیدا کړي. د دې پلاوي لخوا سره د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده له لیدنې ډډه وکړه، خو که څه هم نورو چارواکو ورسره وکتل مګر لا یې هم د هغوی دا غوښتنه نه ده منلې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو بیا هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوي راتګ ګټور دی.
کوم حیات چې د اسلامي همکارۍ سازمان اراده لري افغانستان ته راشي، د افغانستان دروازې ورته خلاصې دي او هغه سازمانونه نهادونه او هیوادونه چې افغانستان ته استازي رالیږي ډېر ګټور وي. دلته د اړیکو په ټینګېدو او افهام تفهیم کې ډېر مفید تمامېږي.
تیرونی هم د اسلامي همکاريو سازمان د عمومي منشي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخیت کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتنه کې له دوی وغوښتل چې افغان جونیو خزي زده کړو او کار ته پریږدي. پنځه سوه درې څلوېښت ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې څه کم درې میاشتې کېږي چې نجونې پوهنتون ته له تلو هم منع کړي دي او په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی. ښکاري چې د طالبانو دې سخت دریځه سیاست د دوی ډېر نږدې خواخوږي هم ترې ګیلمن کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په امریکا کې له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د نجونو او ښځو په زده کړو د بندیز له امله له طالبانو سره د دوی او نړیوالې ټولنې تعامل سخت شوی دی.
زما په اند موږ ښه پیل درلود، خو څه چې د ښځو د زده کړو د لاسرسي او د هغوی د حقونو په برخه کې رامنځته شوي زما لپاره او زما په څیر د هغو لپاره چې غواړي طالبانو سره تعامل وکړي دا کار یې سخت کړی دی.
د افغان جون خوځو د زده کړو او کار په اړه د خبرو لپاره پرون د متحد عربي اماراتو یو پلاوی هم کابل ته راغلی و او له طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې وې.
راپور کې مو اوریدل چې د اسلامي همکاریو سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او له کاره د اسلامي اصول سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په موخه د دیني عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي همکاریو سازمان رول څومره مهم او اغېزمن دی؟ زموږ همکار خاطر پردې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي چارو شنونکي خلید احمد ناتمنه مطرح کړې ده.
خبر داره چې افغانستان مسله صرف افغانان پوری مربوط نه دی. افغانستان مسله جهانی مسله ده. اوس خصوصا نیمه پیکر د جامعه چې خزی دی او محروم دی د درس د کار نو ده د پاره چون افغانستان یو اسلامی هیواد دی، د اسلامی هیواد د کنفرانس غړی دی نو په دې د دې لپاره دوی دا تصمیم نیول شوی دی او دوه کنفرانسونه هم مخکې دوی دایر کړي دي چې جدي کې وو چې دوی د افغانستان په اړه تصمیم ونیول چې باید افغانستان ته پلای واستوي او دلته واستوي طالب مشران چې د ښځو په مقابل کې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي لیرې کړي خصوصا د تحصیل او د کار. او تاسو خبر یاست چې پرون هم د امارات متحده عربي یو پلاوی په سره د شورای علما د دوی د رئیس په مشرۍ باندې یو پلاوی راغی کابل ته او دوی هم په دې چې حوال د عمل نږدې دی او دوام د عمل به ټول مکتبونه خلاص شي او دغه دپاره دوی هڅوي چې په دغه وخت کې داسې ونیسي چې بیا دوی افغانستان د نورو ګواښو سره مخامخ کړي په دې چې افغانستان به نور هم انزوا ته ولاړ شي او په رسمیت خو نه پېژندل کېږي او ډېر جنجالونه به افغانستان دپاره افغانستان ولس دپاره البته پیدا شي.
ندیم صاحب، آیا دغه پلاوی به طالبان قانع کړلی شي چې کوم بندیزونه دوی لګولي دي دا بندیزونه لرې شي؟
مونږ تاسو یو متل لرو، وایي یو څوک په طبیعي شکل خوب وي تیغ کولی شي چې ویښېږي او که څوک ځان په خوب واچوي نو چې هر څه چې کوي نو ځان نه غواړي چې ویښ شي. نو دا دوه حالته دا خالي نه دی. که چیرې دوی د دنیا د علماو هغه منطق ته غوږ ونیسي دوی به راضي شي په دې باندې او دوی باید چې راضي شي په دې چې د دوی پوهاوی دومره نه دی لکه دا د دنیا علماو چې مثلا په الازاد کې درسونه ویل دي، په ډېر مشهورو پوهنتونونو د دنیا کې درسونه ویل دي، په شریعت مکمل بلد دي او شریعت د اصل سره دوی تطابق ورکوي او د اصل مطابق دوی عمل کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان به دوی دوی ته غوږ ونیسي، او که چیرې دوی غوږ ونیسي دا د دنیا هلې ځلې چې روانې دي دا به بیا ځي نورو مسائلو ته، چې په ملګرو ملتونو به شورای امنیت به داسې فیصله وکړي چې بالاخره مجبور دي چې طالبان د قدرت لیرې کړي.
که طالبان قانع نشي د اسلامي هیوادونو تعامل به له دې وروسته نو دوی سره څه ډول وي ستاسو په نظر؟
چې قانع نشي دوی ټولو اسلامي هیوادونو ته چې شپږ پنځوس هیوادونو ته وایي چې دغه ډله تحریم کړي او دغه ډله په رسمیت ونه پېژني او بالاخره پسره اړیکې دوی سره قطع کړي او بالاخره دا مسله ځي شورای امنیت ملل متحد ته ځي، په دې چې دا هم همګام دی. یوه خبره ده چې ټول دنیا په یو اجماع ته رسیدلې دي د افغانستان په هکله، په دې چې تحصیل د شریعت مخالف شی نه دی.
د سیاسي چارو پوه خلیل احمد ندیم و چې خطر پردې سره د اسلامي همکاریو سازمان د یو پلاوي په راتګ او د افغانستان په چارو کې د دغه سازمان پر اغېزمنتیا خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورې.
اوس هم یو جالب مطلب. 1992 کال د امریکایي پاتریشا ګوپتا او د دې د کورنۍ لپاره دی نو په دې کال کې پاتریشا چې 250 کاله عمر درلود ورکه شوه. اوس یې درک لګېدلی دی. تفصیل به یې د احمد شیبر نواورو.
له ننه تېرش کاله مخکې چې کله پاتریشا ګوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ ښاره ترې تم شوه هیچ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندۍ ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات دا دی چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به یې د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله د چین ولسمشر شی جینګ پینګ را روانه د شنبه روسیې ته په رسمي سفر ځي. راپورونه وایي پیکینګ په دې ډول یو حرکت سره غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ملاتړ وکړي. چین په عین حال کې غواړي په اوکراین کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره په روسیې ټینګار وکړي چې د سولې پلان یې عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کرملین نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي د خبرو پر مهال به د هر اړخیز شراکت پر نورو تحولاتو دغه راز د روسیې او چین د ستراتیژیک همکارۍ پر موضوع بحث وسی. د اعلامیې له مخې په نړیواله صحنه کې د روسیې او چین د همکارۍ د ژورتیا په باب هم نظرونه تبادله سي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ له روانې دوشنبه تر چهارشنبه مسکو ته ځي. په وروستوي کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر ته د روسیې د سفر بلنه ورکړې وه. چین تیره میاشت د اوکراین د شخړې په اړه د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې په کې له روسیې سره د مذاکرو غوښتنه سوې ده. د چین په پلان کې د یو اوربند او د نورو مکلفیتونو ترڅنګ د ښکېل لوریو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه مطرح سوې ده. که څه هم لویدیز د چین دغه پیشنهاد رد کړی خو مسکو یې هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر شی جینګ پینګ به د دې سفر پر مهال پر لویو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي. د دغه وزارت ویان وانګ یین بن یو خبری کنفرانس ته ویلي د دې سفر هدف د دوړو لویو قدرتونو ترمنځ د باور لا پیاوړی کول دي. چین تر اوسه په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه نه ده غندلې، خو پر هغو بندیزونو یې انتقاد کړی چې غرب پر مسکو د دې جګړې له کبله لګولې دي. لویدیځو متحدانو پر چین تور لګولی چې روسیې ته د وسلو اکمالات کوي او پیکینګ ته یې د دې کار د نه کولو خبرداری هم ورکړی دی. د چین ولسمشر تر دې مخکې په 2019 کال کې مسکو ته سفر کړی و، خو شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین وروستی ځل په سپتمبر میاشت کې په هغه سیمه ییز امنیتي کنفرانس کې سره وکتل چې په ازبکستان کې جوړ شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. د دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوي دي. تفصیل د سیمینا په دې راپور کې.
د میرویس روغتون داخله واړه په دغه واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. پنځوس کلن احمد ګل د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د زړه د ناروغۍ لامل میرویس روغتون ته راوړل سوی. دا ناروغ اوس خبرې نسي کولای، خو د هغه پایواز سرګل وایي هلمند کې ناروغ ته ځواب ورکول سوی ځکه یې دلته راوستلې.
خو بس دا چې دا صابندې پر ولاړ شي نو بس ډېر فاز اچ بس دا یخې خونې پر ځي دا بستر بس لمده خشته شي. بس په دغه حالات کې مې پرون راوستلې دی خو بستر دی. ډاکترانو خو نو څه معایناتونه چې کړي وایي د زړه مشکل لري. اوس بیا دغه قسونه د جګره د اخیستې هغه یې تر اوسه نه دي کتلي. نو
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکترانو هلته جواب راکړي چې تګاوی یې نه کېدل، دلته انشاءالله دوا پکوي. اوس دوا شروع د شسمه دوا پکوي. ډاکترانو معاینات وکړي وایي د زړه څه دغه لري، مریضي لري او د نفسنګۍ د لري.
د کندهار د میرویس حزوی روغتون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روغتون کې ساور کړي. د میرویس روغتون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وایي ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکري ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وایي د زړه په ناروغۍ اکثره کسان خپلې روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کېږي، خو د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغېزناک تمامېدلی سي.
زړه د ناروغۍ مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور راټول کړي تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه له کبله چې مای مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر تقریبا په درې سوه کې په لس پنځه لس تر شلو پورې داسې مریضان چې هغه ول دي جدي عمر یې ډېر دی، هغه مریضان عمر سوي دي چې دوی به چې سپورټ وکړي غوړ شان ډېر ونه خوري، مالګه و دغه ستواني شان نور غوښتې برګر و داسې شان چې دا تاواني شان دي او در څنګه سپورت ډیر مهم دی. سپورت سره
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، لبلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواده بهر تلل چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډیر لګښت کاوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو وسلوال د ځانګړی یونیفورم واغوندي. دوی وایي که د دوی وسلوال په یونیفورمونو کې راښکاره شي ورسره به د غلاو او ډېرو نورو پیښو مخنیوی وشي. د دوی په وینا ځکه اوس یو شمېر کسان د طالبانو په نوم ناوړې کړنې سرته رسوي چې د عامو خلکو لپاره یې توپیر ستونزمن دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کابل کندهار پر لویه لار د قرباغ ډی په سیمه کې د سړک پر سر یو شمیر موټران ولاړ دي. دلته د طالبانو حکومت ځینې سرتیري د موټرانو تلاشي کوي. دغه سرتیری په نظامی یونیفورم کې نه بلکې په شخصي کالو کې ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي دلته د طالب نظامیانو د ځانګړي یونیفورم د پرتن کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو ډیری نظامیان لا هم په خپلو شخصي کالو کې ګرځي. خلیل احمد د غزنی ښار اوسېدونکی دی.
دما وینا خداسې دی چې دا ډېر ښه خبره دی چې د امنیتي ځواکونو او د عام خلکو باید په هر ډول باید فرق وسي، ځکه چې اوس په دوو اوسنی په دوو نظام کې ځینې ځینې کسان شته چې د دولت له خلکې چې په موږ استفاده کوي او داسې مشکلاتونه منځته راوړي چې د عام خلک ډېر ضرر ته تمامېږي.
دا غزنی اوسېدونکي وایي که نظامیانو ته یونیفورم ورکړل سي نو له دې سره د غلاو ځینو پیښو او مشکلاتو مخنیوی هم کېدای سي، ځکه ځینې کسان د طالب له نامو څخه ګټه پورته کوي. مهران هم د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي له یونیفورم سره د نظامي او غیر نظامي توپیر کېږي.
دا خو یو نیک خبره ده، په دا خاطر چې باید فرق سي چې کوم یو نظامي دی، کوم یو د اردو دی، کوم یو پولیس دی. دا خو د هیواد د چارچوب د نیاز دی چې باید یو امنیت د امنیت لباس هم فرق کړي، د اردو لباس باید فرق کړي، د پولیس هم باید فرق کړي، او ټول باید یو ښه نظام تشکیل کړي، خپل ځان جوړ کړي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د کال په نوي کېدو سره به په غزنی کې ټولو طالب نظامیانو ته پولیسي یونیفورم ورکول کېږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نصار وایي د یونیفورم له ورکړې وروسته به په ښار او ولسوالیو کې هیڅ سرتیری ته اجازه نه ورکول کېږي چې پرته له یونیفورم څخه وګرځي.
یونیفورم چې د امنیتي ځواکونو او ولس ترمنځ د توپیر یو مهم شی دی. د غزنی سیمه ییزه اداره هم د کال په نوي کېدو سره انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم توزیع کوي او اړوندو امنیتي وزارتونو هم پوره اطمینان راکړي چې د کال په نوي کېدو سره به انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم راستول کیږي.
تر دې وړاندې هم د غزنی ښار په ځینو ساحو کې طالب نظامیانو ته نظامی یونیفورم ورکړل سوی دی، خو ډیری هغه یې لا هم په خپلو شخصي کالو کې وظیفې ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو.
زه افغان مهاجر پاکستان کې پروت یم، مغول چې بېرته لاړ شو موږ طالبان د شهیدان پیسې راکړي. شهیدان چې جرگان شیدان شی ودونه نه کری خوش شیدان شی دا پیسه مترا که وز مونه دی چه دی زهر کسان دی تو دا پیسه وار که چه مو پا کاربار دیو کو لار کرای کو پر وطن تا بیتلا شد تا مونه دی تنگ شیو تو پر مون ماجر پراتوی باید از مون پیس شیدان پیسه را که چه مونه تا بیت کاربار جو کر مون لار کرایوش او کم خلا چه پاکستان نزی باید تو خم لار و تخلاص که
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته په دې هیله چې ټول جوړ او روغ یاست. زه احسان الله منصور د روزګان ولایت چرشنو ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم. زه زموږ چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېر کمزور دي، نو د حکومت څخه دا هیله ده چې موږ چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. دلته موږ چرشنو ولسوالۍ کې یوازې بسیم شبکه شته چې هغه دومره کمزورې ده چې یو ساده غږ سره هم سړی په اسانۍ سره استفاده نه شي اخیستی. انټرنیټ خو بیخي په نشتون حساب دی. د دې څخه دا هیله ده چې زموږ چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم اسلامی امارت مسولین او کارکونکو څخه مو دغه هیله ده چې د پرحد بند وتړي. دلته به په هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې به ډېر خلکو ته ګټې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمجید هلمند ولایت مساخله ولسوالۍ سیمه کې نیول یم. موږ د اسلامی امارت څخه دا غوښتنه ده چې ورور په داسې خوړو بدش کې موږ ته وطن کښېږدي. ایک سال عدل دا ایک سال نه پر نیٹ باندې کار کی نه پر ساده ټلیفون باندې کار کی ور موږ ډېر مشکل باندې یو. یا یو هو زه یو ولور ځای ته یو باندې پورته کیږم یا موږ ټلیفون نه خواته کو موږ ډېر مشکل باندې یو. موږ دا غوښتل چې موږ ته ایک سال خدا ته خوله پر منځ کا باندې شي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
د خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو. په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه همدلته پای ته رسیږي. په دویمه نیمای کې درته د ازادي راډیو د میلمه پروګرام لرو چې